السلام علیکم ل غرمینه مخک لس بجی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه درته ز رضوان مراد د وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې متحده ایالاتو پرته وسلوالو طالبانو غکړې دي چې ل افغان حکومت سره دی د سولې خبرې اترې پیل کړي. د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو نور ریپورټونه هم اورو، خو په سر کې ل فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
لمړی ته خبر نو سرچ کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. جاپان د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د مالی او تخنیکی مرستو ژمنه کړې ده، او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ملي ائتلاف په نوم د سوریا اپوزیسیون د سولې په هغو خبرو اترو کې ګډون منلی چې راتلونکې اونۍ په جنیوا کې ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې خپل وسلې پر مځکه کښېږدي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل د افغانستان د جګړې د سولهییز هوډ لپاره یوه ځنۍ ډاډمنه لار ده. د سولې د پروسې عملي پیل له واشنگټن سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د ولسمشر حامد کرزي یو مهم شرط دی. ولسمشر حامد کرزي پرون یو وار بیا ټینګار کړی چې پاکستان او د امریکا متحده ایالات کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. طالبانو تر دې مخکې په وار وار له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېناستل رد کړي دي. ولخواسپینې ماڼۍ په کابل کې پر یوه لبناني رستورانت هغه خونړۍ برید غندلی دی چې د جمعې په شپه یې 14 بهرنیان او 8 تنه افغانان ووژل. سپینې ماڼۍ په یوې خبر پاڼې کې ویلي دغو کسان وژل په هیڅ ډول نسي توجیه کېدلی چې د افغانانو د یوه روښانه راتلونکي لپاره کار کوي. د کندهار ولایت چارواکو په دې ولایت کې په یو برید کې د فوټبال د اوو لوبغاړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دغه فوټبالران د شنبې په ماښام د میوند په ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شول.
میوند کې د فوټبال سره یو میدان باندې یو راکټ لګېدلی دی چې په نتیجه کې درې نوي ځوانان چې فوټبال یې کوي شهیدان شوي او د څلور نور زخمي.
خو د جرمني خبری اژانس بیا د کندهار د چارواکو له خولې د څلورو تنو د وژل کېدو او درې تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار چارواکو د دې راکټ د وشتلو پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. جاپان د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د مالی او تخنیکی مرستو ژمنه کړې. افغان چارواکي وایي چې د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې د دې مرستې په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویل راغلی چې د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تاکیو ماکینو له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هیواد به د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د جاپاني چارواکي همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې د ټولو په ګډون د شفاف انتخاباتو ترسره کېدل له دې هېواد سره په بهرنیو مرستو هم اغېز لري. ټاکل شوی دی چې د 1993 کال د ورید میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغاني 50 اویا پوله، یو اروپایي یورو 65 افغاني 60 پوله، یو سترلنګ پاوند 2 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 60 پوله او زر پاکستاني کلدار 510 افغاني. د ملي ائتلاف په نوم د سوریې اپوزیسیون د سولې په هغو خبرو اترو کې ګډون منلی چې راتلونکې اونۍ په جنیوا کې ترسره کیږي. د سوریې د ملي ائتلاف مطبوعاتي دفتر وایي پرون د ائتلاف له 3 استازو څخه 85 کسانو په دې خبرو اترو کې د ګډون په طرفداري رای ورکړې. د سوریې حکومت تر دې مخکې منلی ده چې د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ یو ځل بیا د سوریې د اپوزیسیون له ډلو غوښتي وو چې د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. په تېرو تقریبا 3 کلونو کې چې د سوریې کورنۍ جګړه سبه د لومړی ځل دی چې د اپوزیسیون او د سوریې د رژیم استاذ سره په مخامخ خبرو کې برخه اخلي. په دې جګړه کې تر اوسه تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د جمعې په ورځ په مسکو کې وویل چې په حلب ښار کې د اوربند د ټینګېدو لپاره یو طرحه روسي چارواکو ته سپارلې ده. تر یو کال زیات موده وسوه چې حکومتي ځواکونه په حلب ښار کې د یاغیانو پر ضد جګړه کوي. د مصر د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د اساسي قانون په اړه په سوي ټول پوښتنه کې په سلو کې تر 90 زیاتو کسانو د قانون تایید کړی دی. د مصر د انتخاباتو کمیسیون پرون ویل په دې دوه ورځنۍ ټول پوښتنه کې له په شرایط پوره مصري وګړو څخه په سلو کې 40 برخه اخیستې وه. د ټول پوښتنې لومړني رسمي نتایج د پنجشنبې په ورځ اعلانېږي. د اخوان المسلمین پلویانو چې پر فعالیت یې بندیز لګېدلی د نوي اساسي قانون په اړه د ټول پوښتنو کې برخه نه وه اخیستې. دوی ویلي دي چې د ټول پوښتنې نتایج جعلي دي. اخوان المسلمین خبرداری ورکړی چې خپلو ورځنیو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. له کله چې محمد مرسي له واکه لرې سوی په مصر کې د اخوان المسلمین پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه پیل کړي دي. ډاکټران وایي د هند حکومت د یو وزیر شیشی تارور میرمن په غیر طبیعي او ناڅاپي مرګ مړه سوې ده. د سونندا پوشکار مړی د جمعې په ورځ د نوې ډیلی د ښار په یوه هوټل کې وموندل سو. هغو ډاکټرانو چې د دې پر جسد یې څېړنې کړې ویلي چې د دې ښځې پر وجود یې د ټپونو نښې لیدلې دي. له ډاکټرانو څخه یو تن سودیر ګپتا پرون د پوشکار د مړینې په اړه خبریالانو ته وویل
دا د یو غیر طبیعي او ناڅاپي مرګ قضیه ده. نو ځکه موږ پر دې موضوع تمرکز کوو، موږ به په راتلونکو څو ورځو کې په دې اړه خپل نظر په ډاګه کړو او راپور بشپړوو.
وروسته له هغه چې د هند حکومت د وزیر شیشی تارور او پاکستاني خبریال مهر ترار ترمنځ خصوصي تبادله سوي پیغامونه د شیشی تارور د ټویټر لپاره ترلاسه او خبره سول، د دې وزیر او د میرمنې ترمنځ اړیکو ته د خلکو پاملرنه ور واغوښته. پوشکار ویلي و چې د شیشی تارور د ټویټر اکاونټ ته ننوتې ده او د پاکستاني خبریال سره د خپل خاوند د اړیکو د رسوا کولو لپاره د دې دواړو پیغامونه خپره کړي دي. تر دې وروسته د وزیر او میرمنې ویلي و چې په خپل کورنۍ ژوند کې خوشاله دي. او روسي خبر ده چې د فرانسې رسنۍ وایي د دې هیواد د ولسمشر فرانسوا اولاند د ژوند ملګری والري تریروایلر له روغتون څخه رخصت شوی ده. نوموړی وروسته له هغه ناڅاپه ناروغه سو چې د ژولي ګیا په نوم له یوې هنرمندې سره د فرانسې د ولسمشر د خصوصي اړیکو په اړه راپورونه خپره سول. راپورونه وایي چې والري تریروایلر پرون له غرمې وروسته له روغتون وتلې او د جمهور ریاست ماڼۍ ته ستنه شوې ده. د راپورونو له مخې نوموړی د موټرو کاروان او پولیس ساتونکو بدرګه کوله. د ولسمشر اولاند دفتر په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د فرانسې ولسمشر ویلي د فبروري په میاشت کې واشنگتن ته له سفر مخکې به د ژولي ګیا سره د خپل اړیکو په اړه توضیحات ورکړي، خو تر دې زیات یې د خپل خصوصي ژوند په اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د امریکا متحده ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. پرونه خبرونه کې اوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د دوی پر کارکونکو د حملو سره سره بیا هم د سازمان په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو، له دې هم خبرېږي چې تیر ماښام په کندهار میوند ولسوالۍ کې د راکټي حملې له امله د فوټبال څلور تنکي ځوانان چې لوبغاړي ول وژل شوي دي. د سوری د حکومت پر ډر ویشل شوی اپوزیشن د شنبه پر اس پس د سلاو کړ چې د سوری پړه د جنیوا په راتلونکو کانفرنس کې به برخه واخلي. او ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه تیر کال لسګونه زره افغان کډوال برته هیواد ته ستنه شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه اورئ. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. امریکا متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د جمعې په ماښام د کابل په یو رستورانت کې شوې ځانوژنې کې برید هم غندلی دی. دا برید پر افغان چارواکو سربیره د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم غندلی دی. پړی اجمل ان رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې خپل وسلې پر مځکه کېږدي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. دا هغه وختونه ده چې له کلونو راهیسې د افغان حکومت لخوا هم په وار وار له وسلوالو طالبانو څخه شوي، خو طالبانو تر اوسه بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارن ویلي دي د افغانستان د جګړې د سوله ییز هواري لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیلیدل تر ټولو ډاډمنه لاره ده. د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې د طالبانو څخه د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو غوښتنه کوي چې ولسمشر حامد کرزي پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې پاکستان او امریکا کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د طالبانو څخه د سولې خبرو ته د کیناستو غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د جمعې په ماښام دې ډلې په کابل کې پر یو لبناني رېستورانت برید کې لږ تر لږه 21 کسان چې ډېرې بهرنیان وو ووژل. سپینې ماڼۍ دا برید په سختو ټکو غندلې. د سپینې ماڼۍ په وینا د هغه کسانو وژنه په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی چې د افغانانو د یو روښانه راتلونکي لپاره کار کوي. د تاورنادو په نوم په دې لبناني رېستورانت د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغان چارواکو په وینا په دې برید کې ټول 21 کسان وژل شوي چې دیارلس بهرنیان او 8 تنه یې افغانان دي. په وژل شوو بهرنیانو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په شمول درې امریکایان، دوه برتانویان، دوه کاناډایان، دوه لبنانیان، یو پاکستاني او یو روسي شامل دي. په کابل کې د پیسو د نړیوال صندوق د دفتر مشر وابل عبدالله او د یناما د دفتر د سیاسي چارو رئیس ودیم نظروف هم په دې ځان وژون کې برید کې وژل شوی. د ناتو عموم منشي اندرس فوګ راسموسن هم د دې کسانو وژنه په سختو ټکو غندلې او د ایله واشت څخه ډک عمل بللې. تر دې مخکې ایساف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان د کابل په یو رېستورانت دا برید غندلې وو. په دې اړه د عکس العملونو په لړ کې ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو دا برید یو جنایتکارانه عمل بللې. ښاغلی کرزي د دې برید د غندنې څنګه ویلي کچېری ناټو او د امریکا متحده ایالات غواړي چې افغانانو سره یو وسیو همکاري وکړي نو باید ترورستان هدف وګرځي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم د کابل د روسي سنوشن کې حمله په موضوع کې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون ژمنه وکړه چې ملګري ملتونو په افغانستان کې د هغه ورستي برید سربیره خپل کار ته دوام ورکړي چې په دې کې د دې سازمان څلور تن مامورانو وشل شول. د ملګرو ملتونو څلور تن ماموران د هغه دیارلس بهرنیانو او اتو افغانانو په ډله کې دي چې د جمعې په ماښام په کابل کې پر یو رستوران په برید کې وشل شول. په دې اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د څرګندونو جزئیات له اجمل ان څخه اورو.
بانکیمون سومالی ټبر امریکایي بسر حسن او پاکستانی نسرین جمال ته چې دواړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو په اداره کې روغتیایي متخصصان وو او همدارنګه لبناني وابل عبدالله او روسي وادم نظروف ته چې د دې سازمان کارکونکو او د کابل د وروستي برید په وژل شوو کسانو کې شامل دي درناوی وړاندې کړ. نوموړي په نیویارک ویل دا د ملګرو ملتونو لپاره یو بل د خپګان شیبه ده چې زموږ څلور تکړه همکاران په کابل کې په یو تروریستي برید کې وژل شوی. په داسې حال کې چې نوموړي دا برید وغنده ویل چې د ملګرو ملتونو اداره به په کابل کې خپل کار څخه خلاص پسر نشي چیرې چې دا سازمان انتخابات او لدې هیواد د نړیوالو ځواکونو وتل تنظیموي. بانکی مون ویل په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د دې تروریستي برید د قربانیانو په غم ویرجن دي، موږ په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختیا په لار کې خپل کار ته شمن یو. د ملګرو ملتونو عمومون شي زیاته کړه د غوره راتلونکي سولې، پرمختګ او امنیت په لور د افغانستان د روان حرکت بشپړ ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر هم د برید ناسوان مردانه برید بللی او په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو نړیواله ټولنه به د افغانستان د خلکو سره له خپلو ژمنو په شان نشي. په کابل کې په یو لبناني رېستورانت د جمعې د ماښام ځان وژون کې برید په تویرو دیارلس کلونو کې په افغانستان کې پر بهرنیو ملکي مامورینو تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی. په دې کې د افغان چارواکو په وینا دیارلس بهرنیان او اته افغانان وژل شوي. په بهرنیو ملکیانو تر دې مخکې بل خونړی برید د 2012 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې شوی و چې په ترڅ کې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د یو خصوصي هوایي شرکت نه مامورین وژل شوي وو. په دې کې اته د جنوبي افریقا او یو د قرغیزستان تبا شامل وو.
واموریدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کابل کې ورستۍ حمله غندلې وایي چې د دې حملو سره سره به بیا هم ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د کابل په حمله کې د ملګرو ملتونو څلور کارکونکي وشل شوي. د کابل چاب د نن ورځې مطبوعاتو هم د کابل د ورستۍ حمله او په دې حمله کې د وشل شو کسانو په اړه مطالب او رپورټونه خپره کړي دي. احمد زبیر شمن د کابل چاب مطبوعات ته کتنه لري.
د کابل چاپ اکثر ورځپاڼه خپلو نننه غنو کې په کابل کې د جمعې د شپې د حمله په اړه مقاله او تبصری خبري کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼه خپل سر مقاله کې لیکلي په وزیر اکبر خان مینه کې لیدې حمله ښکاری چې وسلوال طالبان له هم کول شي هر چیرته چې وغواړي ځان ورسوي او هدف پنهخه کړي. ملي ارمان لیکلي لیدې حمله دا هم ثابت شو چې طالبان په کابل ښار کې خپل نفوذ لري او لږې څخه په استفادې حمله کوي. سر مقالی کې راغلي خلک له امنیتي ارګانونو غواړي لبل هر وخت نه اوس بیدار اوس یو پرې نګدي چې د جمعې د شپې حمله یو ځل بیا تکرار شي. محور ورځپاڼې خپل یو مطلب کې دا حمله په افغانستان کې په اقتصادي سرچینو حمله بللې. ورځپاڼې لیکلي په لبناني رستورانت حمله له 2010 کال راهیسې په کابل کې د خپل ډول څلورمه ده چې د افغانستان د ګرځندوی او اقتصاد برخه پکې زیانمنه کیږي. په مطلب کې راغلی په لبناني رستورانت حمله تر هر چا لومبی هغه بهرنیان ویروي چې په هیواد کې پانګونې ته زړه کوي. د مطلب د لیکوال په باور په دارنګ حملو کې تر ډیره د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړي لاس لري او غواړي چې د افغانستان په خلکو کې تشویشونه پیدا کړي. سرنوشت ورځپاڼې خپل سر مقالې کې د وسلوالو طالبانو هغه ادعا چیړلې چې ویلي دي په لبناني رستورانت حمله د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ولسو ملکي کسانو د وژل کېدو په غش کې شوې ده. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو دا ادعا کرنه ښکاري ځکه په رستورانت حمله د سیاګرد ولسوالۍ له پیښې څو ورځې وروسته وشوه او په دې کم وخت کې د داسې لویې حملې تنظیمول امکان نه لري. په سر مقالې کې راغلي طالبان هم په دې حمله کې په بشپړ توګه یو ملکی هدف پنخ کړی دی. سرنوشت لیکلي د سیاګرد ولسوالۍ بمباري او په لبناني رستورانت حمله دواړه په افغانستان کې د روانې جګړې ناوړه څېره ښیي چې د دواړو لورو لخوا ملکی خلک پنخه کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې یاد حملې ته په اشاره ویلي د افغان ځواکونو پیاوړي کېدو ته اړتیا ده. انیس لیکلي طالبان هڅه کوي په دارنګ حملو سره د انتخاباتو په درشل کې د افغان ځواکونو وړتیا چیلنج کړي. په سر مقالی کې راغلی دا چې افغان ځواکونو ته د هیواد د پاتې برخو امنیت هم په سپارل کېدو دی د هیواد د امنیتي ارګانونو پیاوړي کېدو ته اړتیا ده. انیس لیکلي د امنیت د انتقال په تیرو څلورو پړاوونو کې افغان ځواکونو ښې لاسته راوړنې لرلې دي چې باید ساتنه یې وشي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام د راکټي حملې له امله د فوټبال څلور لوبغاړي وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. چارواکي وي وشل شوي او ټپیان تنکي ځوانان دي. له کندهار په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
پیښه د کیکان د شنبه په ماښام شپږ بجې د میوند ولسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوه. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا یو توغول سوی توغندی د لوب پر یو میدان لګیدلی چې له عمله د فوټبال درې تنکی لوبغاړي وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د فیصل په وینا ټپیان روغتون ته انتقال سوی چې د ډیرو روغتیاي حالت د اندېښنې وړ شول سوی. نو موري وای د وژل سو او ټپی کسانو عمرونه د 1500 کلونو ترمنځ دي.
میوند کې د فوټبال سره میدان باندې څلور بجې د مایو راکټ لګیدلې چې په نتیجه کې درې نوي ځوانان چې فوټبال یې کوي شهیدان شوي او د څلور نور زخمي.
چارواکي وایي توغندې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول سوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کابل لسره د کیږي چې د فرا ولایت په دختو کې یو ډله عربان په چکر او ښکار بوخدي. کڅه هم چې چارواکي وي دا کسان د سیاحت لپاره فرا ترغلي دي خو رپورټونه وایي چې دوی د هغو مرخانو ښکار هم کوي چې له افغانستان پرته د نړۍ په بل ګوټ کې نه پیدا کیږي. نور حال د سیمې د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې اورو.
دا عربان چې ظاهرا ول شوې د سیاحت لپاره راغلي شمیر لساو کسان تر زیری د فرا ولایت په خوسپاس او ساجي سیمو کې تریوي ونې زیات وخت تیر کړی دی. د سیمو خلک وایي چې د عربان یوازې سیاحت لپاره نه دی راغلي بلکې په دغو سیمو کې دوه ډول مرغان چې په ټول نړۍ کې یوازې په فرا ولایت کې پیدا کیږي ښکاروي. دا دوه ډول مرغان یو توغدارو او بل سانو نومیږي چې غوښه یې ډیره ګټوره ده. د فرا ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي هم د دغو عربانو شتون د فرا ولایت په پراخو دښتو کې د اندېښنې وړ بولي. دغه ریاست رئیس باران عثماني وای چې ظاهرا دوی ته ویل شوی دا کسان سیاحت لپاره راغلي، اما دوی ته ځینو سرچینو ویلي چې دا کسان مرغان هم ښکاروي چې دا د اندېښنې خبره ده او باید د فراه ولایت مقام له دې کاره مخنیوی وکړي. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي چارواکي بیا وایي چې دا کسان یوازې سیاحت لپاره راغلي. د فراه د والي ویان فواد عسکري وایي چې د غریبان دوی لیدلې دي چې یوه ډله یې تللې او یوه بله ډله یې په فراه ولایت کې د مرغان د نسل د زیاتېدو لپاره کار کوي، نه د هغوی د ښکار لپاره. د هغه په خبره د ولایت مقام د دوی کړنې تر نظارت لاندې لري او دوی په قانوني ډول دلته راغلي دي. دا کسان یوازې د سیاحت لپاره راغلي دي. دوی همداشان غواړي چې د مرغانو یو فارم جوړ کړي ترڅو د مرغانو نسل ډېر کړي. د غریبان چې شمېر دولتي چارواکي تر شلو تنو بولي، خو خلک وایي چې تر 500 زیاتې او د فراه ولایت ډېرو ناامنو سیمو ته هم تللي دي. د دغو غریبانو د امنیت د ساتلو لپاره هم کابو 500 تنه پولیس له دوو رئیسو په کار بوخت دي، په داسې حال کې چې د فراه ولایت د ډېرو سیمو خلک د پوره امنیت خاوندان نه دي. خلک د دولت څخه غواړي چې په راتلونکي کې دي د دې ډول افرادو د ورود څخه هېواد ته مخنیوی وسي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
له پاکستان څخه هېواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا UNHCR د رپورټونو له مخې په تیر 2013 کال کې نږدې 1.5 زره راجستر شوي افغان کډوال د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه هېواد ته بېرته ستانه شوي دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا UNHCR د راپورونو له مخې له پاکستان څخه افغانستان ته د راجستر شو افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او په تیر 2013 میلادي کال کې زرګونه افغان کډوال د پاکستان له خیبر پختونخوا، بلوچستان او د دغه هیواد د نورو سیمو څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان UNHCR ویاند دنیا اسلام خان وایي په تیر 2013 میلادي کال کې نږدې 1.5 زره راجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي دي چې د دې شمېر ډېری برخه له خیبر پختونخوا څخه ده. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لسم کې تقریبا 1.5 زره افغانان چې د پاکستان څخه د تاوخ تللي دي، چې په دا کې 4.5 زره سلاحم زیات خلق چې هغه د خیبر پختونخوا څخه تللي وو، نظر د بلوچستان څخه او نور د پاکستان د نورو.
د دنیا اسلام خان په وینا د نور کلونو په پرتله په 2013 میلادي کال کې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ کمزوري وه.
تقریبا د 500 سره زیات افغانان تللي وو افغانستان ته. دې کال بېخي تمولو ریپټریشن 2002 مصدر ریپټریشن عمل شروع شوی دی، نو تقریبا 11 کال اوس چې افغانان موږ فسیلیټیټ کړو د واپس روانګۍ لپاره.
په خیبر پختونخوا کې مو د افغان کډوالو د چارو د رئیس لمرستیال عبدالحمید جلیلی او پختل چې د افغان کډوالو د ستنېدلو لړۍ کې ولې کمښت راغلی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په 2013 میلادي کال کې د ځینو بهرنیو رسنیو لخوا د 2014 میلادي کال په اړه منفي تبلیغاتو د افغان کډوالو پر ستنېدو اغېز کړی دی.
په 2013 کال کې چې کمیشنر میډیا ځینې منفي تبلیغات چې دا به 2014 کې افغانستان کې څه مشکلات راپېښ شي او څه بازار راپېښ شي، دې هم څه نه څه اثر په عدم افکت د خلکو کې کړی دی. دویمه دا ده چې هغه خلک دلته اوس پاتې دي چې دلته انویسټمنټ یې کړی دی او یو څه نه څه کاروبار لري، نو دغه ظروف او شرایط چې په پاکستان کې د خلکو ته مساعد دي دومره اندازې ته سهولتونه په افغانستان کې هلته موجود نه دي.
نوموړي همداراز وویل تما دا چې په 2014 میلادي کال کې به د بیرته ستنیدونکو افغان شمیر زیات شي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان سفارت د چارواکو د نظر معلومولو هڅه وکړه، خو دوی په دې اړه له سوالو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د ویاند د وینا له مخې په تیرو 11 کلونو کې له پاکستان څخه نږدې 13 لکه افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي او په خبرې دا مهال په پاکستان کې یوازې 14 لکه راجستر شوي افغان کډوال پاتې دي چې ډېرې د دې هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې ډېرې دي.
آزادی رادیو.
د کورنیو چارو وزارت وایي کوم انتخاباتي مرکزونه چې د امنیت له نظره شدید خطر سره مخ توانېدلي چې د خطرونو سطح را کم کړي. دا خبرې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوزی د شنبه پر ورځ په کابل کې د هیواد دولتونو د امنیت قمندانانو په غونډه کې وکړي. دا غونډه په څو ورځې دوام وکړي. په دې اړه خان محمد سیند رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان په روان ژمي کې هم خپل بریدونه ته دوام ورکوي. سو حکومت ونه توانېږي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په خطو غتر سره شي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوزی د شنبه په ورځ په غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه هم پلان لري چې د مخالفینو د بریدونو شنډولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي.
ارزیابی که داشتیم سایت های تحت تهدید بلند او بالاتر از
کومه ارزیابی مو چې درلوده څه کم 1400 انتخاباتي سایتونه د شدید ګواخلان دی او اوس مهال شمیر شاوخوا 800 تراټیټ شوی او هر ورځ نور هم کمیږي.
د وزارت د شنبه په ورځ د هیواد د سلور دیر شو ولایتونو امنیه قماندانان په کابل کې راټول کړي سو د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر امنیتی تدابیر او مشورې وکړي او خپل غوښتنې او ستونزې د وزارت له چارواکو سره شریکې کړې. د وزارت څو ورځې مخکې ویلي وو چې د شپږ زره او اته سوه انتخاباتي مرکزونو له جملې څخه 414 له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د پوځي چارو پوهان وایي په هیواد کې امنیتي وضعیت ته په کتو سره د امنیتي مرکزونو د امنیت په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندونې له واقعیت څخه لرې دي. جاوید کوهستانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
گزارش اخیری را که وزارت امور داخله به نشر سپردن با واقعیتایی که در مناطق میگذره امخانی نداره.
روستای راپور چه دو کورنیو چارو وزارت خپور کرده پسیمو که لواقعیتون سر ورطوالی نلری دا راپور غیر عادلانه دی. زید دی پلوایم چه پر دی راپور دی لسره کتنوشی.
د افغانستان ځینې خلک هم د راتلونکو انتخاباتو د مرکزونو د امنیت په حق له اندېښمن دی او وایي چې که تدابیر ورته پراخ نشي ډیر خلک به ونه توانیږي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ولسی جرګې ځینې غړي هم ټینګار کوي چې د کورنیو چارو وزارت دې د انتخاباتي مرکزونو امنیت ته دقیق پلانونه ترتیب کړي. خو امنیتي ځواکونه وایي تر اوسه انتخاباتو ته څه کم درې میاشتې پاتې دي او دوی به وتوانیږي چې په دې موده کې د ځینو ناامنو سیمو انتخاباتي مرکزونه هم د امنیت له پلوه ډاډمن کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د سوریې د حکومت په ډلو وشل شوی اپوزیشن بلاخره د شنبه پر سپدې سلا شو چې د سوریې په اړه په هغه نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي چې راتلونکې اونۍ په جنیوا کې جوړیږي. په دې اړه د ملي ائتلاف په نوم د سوریې د اپوزیشن ډلو په استنبول کې په غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه. د سوریې حکومت لا دمخه په دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. اجمل ان او په دې اړه تفصیل.
د سوریې په اړه دې کانفرنس ته د جنیوا دویم نوم ورکړل شوی او ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه په ورځ پیل شي. په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د رامنځته کېدو لارې چارې لټول د دې کانفرنس هدف ښودل شوی څو په دې هیواد کې هغه خونړۍ شخړه پای ته ورسوي چې له 2011 میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې په ترڅ کې 130,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي. د بشر الاسد حکومت لا د مخه په دې کانفرنس کې برخه اخیستل تایید کړي. د سوریې د ملي ائتلاف په نوم د اپوزیسون د ډلو مشر احمد جربه ویلي ډله به له واک څخه د بشر الاسد د لرې کولو په هدف په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د فرانسې خبري اژانس د احمد جربه له خولې وایي د جنیوا دویم په نوم د خبرو اترو میز د انقلاب د ټولو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره یو طرفه لاره ده او د اسد د لرې کولو لپاره لومړنی او مهم ګام دی. ویل کېږي چې د اپوزیسون ډلو د سوریې په اړه د جنیوا کانفرنس کې د برخه اخیستو یا نه اخیستو په اړه رایه واچولې او د 14 مخالفو رایو په مقابل کې 50 موافق رایه ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیسون د ډلو دا پریکړه ستایلی او دای د سوریې د ټولو خلکو په ګټه رایه اچونه بلل چې د نوموړي په وینا د بشر الاسد د رژیم تر واکمنۍ لاندې ځپل شوی دی. د فرانسې خبري اژانس وایي د سوریې اپوزیسون له اوږدې مودې هڅه کوي چې د اسد د رژیم خلاف جګړه کې یو متحده جبهه رامنځته کړي خو د دې جبهې په مشرتابه او په تبعید کې د حکومت پر جوړولو خپلو کې جدي اختلافات لري. د راپور په وینا د اپوزیسون یو شمېر ډلې په دې ناخوښه دي چې د هغه رژیم له استازو سره یو میز ته کښېني وایي چې له درې کلونو راهیسې دوی پر ضد جګړه کوي او د نسکورولو هڅه یې کوي. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته داسې یو امنیتي پلان وړاندې کړی چې هدف یې د سوریې په جګړه ځپلي شمالي ښار حلب کې د ټولو پوځي عملیاتو بندېدل دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي دي چې حکومت غواړي له یاغیانو سره بندیان تبادله کړي چې دا به د سوریې د شخړې د پیل راهیسې په دې برخه کې لومړنی لوی اقدام وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دمشق همدارنګه چمتو دی چې په بشري برخه کې هم جدي ګامونه واخلي او د مرستو رسولو لارې چارې بهتره کړي. د شنبې په ورځ په دمشق کې د ارمک په نوم د فلسطیني مهاجر یو محاصره شوي کم ته په څلورو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د خوراکي موادو مرستې ورسېدلې. ویل کېږي چې په دې کم کې لسګونه کسان له لوږې مړه شوي. که چیرې د پرېکړو سره سم دواړه لوري د جنوا په دې خبرو اترو کې برخه واخلي نو دا به د سوریې د تقریبا درې کلنې شخړې په اوږدو کې لومړی ځل وي چې د بشر الاسد د رژیم او یاغیانو استازي مخامخ پلو کې خبرو ته کینی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او د ګوډه اچار ونیس پروګرامونه اوري، خو اوس له فریبا ظاهر څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل د افغانستان د جګړې د سولې هوار لپاره یوازینی ډاډمنه لار ده. له همدې کبله له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. بلخوا سپینې ماڼۍ په کابل کې پر یوه لبناني رستورانت هغه خونړی برید غندلی چې د جمعې په شپه یې دیارلس بهرنیان او اته تنه افغانان ووژل. د کندهار ولایت چارواکو په دې ولایت کې په یو بریک کې د فوټبال د اوو لوبغاړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکړی دی. جاپان د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د مالی او تخنیکی مرستو ژمنه کړې. د ملي ائتلاف په نوم د سوریې اپوزیسیون د سولې په اړه خبرو اترو کې ګډون منلی چې راتلونکې اونۍ په جنیوا کې ترسره کیږي. د مصر د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د اساسي قانون په اړه په سوي ټول پښتنه کې په سلو کې تر اته نوي زیاتو کسانو د قانون تایید کړی دی. ډاکټران وایي د هند حکومت یو وزیر شیشی تارور میرمن په غیر طبيعي او ناڅاپه مرګ مړه شوې ده. او د فرانسې رسنۍ وایي د دې هیواد ولسمشر فرانسوا اولاند د ژوند ملګری والری تریر وایلر له روغتون څخه رخصت شوې ده.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د نن خبرونه مو د کابل یوې داسې کوڅې ته ځانګړې کړې ده چې کابو 200 کاله لمخه آباده شوی او اوس هم په زړه ولاړه ده.
دفتر پروشیگان جو قسمر خان در تخرچی کاغ بازی در جمعه پر عدیر روی مجلسی کنریان دیر قسم کنری چه پولندی در و روسی در و در کنریان دیر بازار پر از بوده در بازیم که
در مطلب بازه و من او وزمه رشیدی در تولان دیکلو.
قدر منو اوریدون کو د کافروشی کوڅه له پلو خشتي جماعت سره څیرمه جنوب لور ته پرته ده. دا کوڅه له هغه وروسته جوړه شوې ده چې تیمورشاه دورانی پایتخت له کندهاره کابل ته انتقال کړی. د تیمورشاه دورانی په وخت کې د لومړي ځل لپاره په کابل کې د گذرونو ویش وشو او دا کوڅه په هغه ویش کې شامل و. په لومړي سر کې دوکانونه کم و،
یوازې بوس به پکې خرڅېدل. وروسته د قصبې دوکانونه هم پکې پرانیستل شول. ورو ورو د کسبګرو هم ورمخه شوه. کابو 50 کاله لمخه د مرغانو دوکانونه پکې ډیر شول. اوس یې ډیری دوکانداران سندربول الوتون کې خرڅوي. په کوڅه کې د دودیزو خوراکونو څو دوکانونه هم شته. په څلور دوکانونو کې خاورین لوښي خرڅېږي او د کوڅې لویدیز لور ته دوکانداران ډیری محلي لباسونه پلوري. د کفروشی کوڅه کابو یو نیم متر سور لري. یو سری په خونه چرچته او بل زری منډوي ته وتلی دی. د سیمې د سپینګرو په حواله په دې کوڅه کې اوس تر سلو ډیر دوکانونه پرانستی وي. نور معلومات به د کابل اوسیدونکو ښاغلی جعفر نوابی راکړي.
کافروشی کابل مربوط شهر
کافروشی د زاړه کابل یو کوڅه ده. په دې کوڅه کې په مختلف وختونو کې خلکو سودا کړي. یو وخت بوس پکې خرڅېدل، بیا وروسته نور دوکانونه هم پکې جوړ شول، کسبګر پکې پیدا شول. دا کوڅه مختلف سرایونه لري. د سرکې سرای ډیر مشهور و، هغه وخت د کابل سرکه په نوم خرڅېده. یو بل ډیر تنګ وړوکی سرای دی، نوم یې ما د ډاکټر صاحب اکرام عثمان په داستانونو کې اوریدلې و، د سرای مادر قمری په نوم. بیا ما دا سرای ولټاو، خو دا د مادر قمری سرای نه دی، د محمد قومی سرای دی. دا کوڅه ډیره لرغونې ده او تر اوسه په هماغه زاړه حال پاتې ده. اوس یې ډیری دوکانداران مرغان پلوري. د کابل د عاشقانو او عارفانو اوسیدونکو محمد سلیمان 15 کلن سپینګیری دی. ومن د کافروشی د کوڅې په اړه مرکه ورسره کړې ده. دلته د اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو خو د کابل یاست. د کابل د یوې ډېرې مشهورې کوڅې په حساب کې چې هغه ته د کافروشی کوڅه وایي، د دې کوڅې په حساب کې معلومات راکړئ.
دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کې خدلی وکړ، دا کافروشی. یو امام لري کنه که ډیره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی وی که ډیر یو تاریخي امام دی.
جماعت هم لري. دا جماعت په کوم وخت کې جوړ شوی؟
سپینګیران وایي چې د عبدالرحمن خان په وخت کې.
دواړه د عبدالرحمن خان په وخت کې. بل څه چې خلک یادایي وای، په خو دلته یو خرخانه و، بیا دلته به خلکو دا چې د اطراف نه راتله، دلته به خره تړل او بیا به دالته اتاقونه و هغه کې به اوسېدو.
خو هغه خو لکه خو د کنه به نام خوابگاه وایي. خوابگاه وایي هلته د میدان و کنه، تیری غټ میدان و. هغه وخت کې پونه و کنه، قاتلونه و کنه، خرونه و کنه، دغه موتر خونه و. کله فروشی دی کنه، دیر چبلی کباب دی کنه، دیر خی کبابونه دی کنه، شروعی کله یا کله شروع دی کنه، دی که تی پتول کابل که دا وسنا پیدا که گی دا خی خواهسته کله و پاچه دی. چاقو و جوړویم و تیزم کوي کنه.
بل شي چې ویل کی په دې کوڅه کې وای ډیر کاکاګان او یاران وسیدل دي.
ولا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چارچارته په منطقه کې وو، کاکا طلا وو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو خپله، کاکا بدرو بده کافروشی که دوکان لرونه، کاکا بدرو. و د کافروشی نه چې لکه موقع د پلیقیسی چه دی کنه دلتا با ظاهر طلا و با باطن مثلا غنی نام دارم ولیکن مفلسم.
غنی نسواری.
غنی نسواری. و اماغه وقت که د نسوار طول پغب لاسکی وو.
اوس دا وضعیت د دې کوڅې څنګه ده؟ په هماغه زاړه حال ده که څه تغییرات پکې راغلي دي؟
په مو هغه وخت کې چې وګڼه همه داسې دی کنه، تغییر نه دی کړی. دوکانونه تنګ دوکانونه دي.
حاجي صاحب، پخوا وایي دلته پهلوانان هم و، ډېر مشهور پهلوانان و په دې کوڅه کې.
پهلوان جان آغا ویلي دا ډېر قهرمان په وزن کې وو کنه، دا اصلا د دیوانان و، دا شکسته بند و. پهلوان جان آغا خدای وبخښي د قربان شاریده خوری و. هغه بیچاره تخمینا 9 کاله یا لکم شو که هغه مړ شو.
په دې ځای کې اوس پروړه خرڅوله کېږي، کاسته پکې که نهسته؟
ولا دوکان یو دوکان وي کنه، لیکن بلعموم هلته اوس پرندگان دي. هر شی پرنده چې غواړي په دا کافروشی کې پیدا کړي.
Yeah.
دیر از نامدار بازار چی بو کنم؟ چارچته بو اقا اوز نشته لیکن کافروشی هم اقا کافروشی دی
کرده بدانه
سلامت بسید.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. شاه عالم د دې کوڅې یو دکاندار دی. دی وایي د کافروشي په کوڅه کې هر جمعه د بازار ورځ وي او د پخې ځای نه کیږي.
ډېر سابق راندغه دکان ده کوڅې سر کې او هغه مرهمې جوړه وه حاجي ازبک په نوم مرهمې جوړه وه په ارتباط سوختګي چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه مرهم ورکوه د خدای په قدرت هغه پخه جوړ شي. خدای دې به چې اوس هغه مرتبه زامنې دغه کسب کړي. ددې نه چې مثلا تېرېږو مخکې همغه ته یو کبابي ده چې دا جگر مگر کبابي چې دا تقریبا ما یادېږي 45 کاله کېږي دا دلته دا کبابي لري. مخکې تېر چې دغه ته پهلوان شکسته بند ډېر لایقه شکسته بند او پهلوانان ډېر ماهره پهلوان هم یو خواته دوکانونه دي نور کفتر فروشیګانې دي او قسم مرغان دلته خرڅېږي. کوک بازي د جمعې پوره ډېر لوی مجلس وي هر یو د خپل دا مرغان راوړي دلته خرڅېږي خرید فروشیې کوي په قیمتي او ډېر کفتر یې مثلا خلک لري سابقه دلته دې شوقیان دي چې 50,000 او 60,000 جوړه یې تر 100,000 روپو پورې دا د دې کفتر ارزښت لري ډېر بازه شه. کنریانې یار قسم کنری چې پولندی ده و روسی ده و دا کنریان دیر بازار پر دې بوته نه بازیم کې په جنگ کې چې شه دغه وخت کې یو بل سره هم جوړ شو خلک دغه سپیان تربیه کوي دغه تاریا وی خرید فروش هم دغه زړونه علاقه مندي کې دغه ځنه د سپیان مخ کې چلار چې د اخر سر کال ته بیا دا چې پټو فروشي دا لونګې دا شیان خرڅي یو جماز یې چې امیر عبدالرحمن خان په وخت تا جما جوړ شو چې خلک موزیکا پاره کې دی خو سابقه دی رحمان دې
قندغه په دې کوڅه کې د آهنګری دوکانداري دی. وایي زموږ د دوکان 200 کاله کیږي. لده په وورو چې څه محالې کار کوي او کوم شیان رغوي.
همی دوکان ما تقریبا 200 سال سابقه
دی. دوکان خو تقریبا 200 کاله کیږي. زما پلار نیکه دلته کار کړای اوس دا دې زل لګیایم. ما هم عمر خوړلای زه قیچی تیشا چاقو چړی او چاقوګان جوړوم او همی تیره کوم. زمون کار سر و کال روان وي. یو ژمی مو مزه نه وي نور نو په پسرلي کې ښه وي. د تکبوري په وخت کې په لوی اختر کې ښه کار کېږي. په دې کوڅه کې 10-12 دوکانداران هم دا کار کوي. زه یوه واړه چړه په شل او غټه په 50-60 پورې تیره کوم.
شیرین آغا د کافروشي په کوڅه کې کوترې کنري او نور مرغان خرڅوي. دی وایي نن سبا دو چپ کوترې ډېر لوړ نرخ لري.
دنه کوچه کوفشی کافتا فروشی میکنم کناری سایره گل سر
دکا فروشی کوچه کی کناری سایره گل سر کوتر یو داس نور مرغان خرڅوم. په بازار کې نن سبا دو چپ کوتر ډیر قیمت دی ډیر کم پیدا کی که په زرو کورونه کې کومه یو پیدا سي. دو چپ داس کوتر د چ یو وزر تور بلی سوروي 2-3 لک افغانۍ قیمت دی. د کوتر والا اوس د فارمی زرکان هم خه بازار لري. کچرته کوم یو خه جنگی وینو په 2 لک یو نیم لک داس خرڅیږي. پخوا په دې کوڅه کې ډېر وطني مارغان وو اوس یې له بهر هم راوړي. مختلف توتیان تاوسان د نرګس په نامه یو ډول مارغان دي بل یو ډول چینایي واړه واړه چرګان او چرګې دي او داسې نور. زه په دوکان کې اوس 10 ډوله کوترې لرم چې مختلف نومونه لري. کومریګانې لرم 3 ډوله چې 800 نرخ دی. بل دا وینې چپه پر کنریانې لرم نرخ 1000 افغانۍ دی خو سپینې تر دې هم قیمته دي 15-20 افغانۍ خرڅېږي. ښه دی کاروبار مو روان دی.
د کافروشی د مرغانو په اړه به یو باور زید قیوم را ته ووایي.
ما یک چیز جالب در کافروشی دیدیم زمانی که یک کفتر
ما یو جالب شی په کافروشی کې لیدلې. هغه دا چې که یو څوک یو کوتره د سرای ته راوړي بس داسې گفتاری هغه بیا لدی کوڅه نه لوزي. که دکاندار په دکان کې پریږدي د دکان دروازه او کړکۍ هم خلاصې کړي دا کوتره نه لوزي. دکانداران په دې باور دي چې دا د پیر دعا او کرامات دي.
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه ام دومره کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا. په کندهار کې 22. په جلال آباد کې 4. په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. پس یاو په عزت اوسه.
ازادي راډیو له اریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمه ایز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د اریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
پګاوریدونکو سلام لوور سره مو څه حال دی د کابل ښار د غرونو اوسیدونکي خو آر او راز یخ ملکونه او لغچکونه وهي غسات تیر دی پرته له یو نیم نه چې وښویږي او کوم ځای مات شي نور ټول خوشحاله دي په میلیاردونو ډالرونه راغلل او لاړل خو د کابل د غرونو د هستوګنو سیمه هماغه کوڅې دي او هماغه د ژمي خوایدل او لغچکونه د خبرونې په پیل کې مو د یو رشوت خور کور ته بیایو چې خبر شي له نویو مقررې وروسته څومره جیبونه ږدي
خزی خبر اسوی
پوچی شی
مقرر سوما
مقرر سوی
هو اما غلط مقرر سوم چې ما وای ارمان کاو
شکر دای خدایا وزر گلا وزر بی بی چه شوی زر آشی
ما شما اندی در چل پار را و گختل
خوشحاله کی گی
موری چو وای
زیره می در بندی چه پلار دی مقرر شو
در چون رخا
پلار چیر دی مقرر شوی
اما غلطا
و ام بیای پا چا خوری پلارا دا خود دیر خکارو شو
گوره خزه تبا دا چه وکی چه دا کرتی تبا می دره چلور نور پت جبونم کیک ده خو گوره چه معلوم نسی
دا غده وز خو پینزه جبونه لاره نور چکه بی
رختیاوی پلارا ایلا هم دا غدک
که لیوانه کیگا ما پا دیکی خو می ایلا تسکره دا پوز دا سمال اینکی دا نسوار کتای قلمون و غمنز و اندار زایسی تسبیح مر سره دا پیسو لپاره مجبوره یمه چه نور جیبونه جور کمه
چه لعلامی ده؟
لعلا با ده وروز تا لعلا سی تروس خو لعاق لعلا نوام کم چه ما گانه
سترگی ما ورطا نیسا لنظر بیکی
آه زموره ده مونگ سترگی نظر نلری
گوره و سره یا پا ده غیور سونی که ده ززان تا یو لوی جیب گدم هر مزیگر چه راتلی دا با ما تا رات شوی
ده کیگ ده
موری پا غبل لسونی که ما تا کیگ ده
گوره موری چه زدیر نشم ما تا یه ده چطل خواه پشاکی که ده
خواه که بگدم ساره یا تی چیز دک ده
ززی بی خپلا یا جای کیگ ده ما لملای خوی تاس زانونو تا کیگ ده
موری لکه چه پلان می زنده تا هر چیر تا پوٹی خیده
چیر تا بای پوٹ کیگ ده آر مازیگر چی رازی زبای تالا شکوام چلا سونه خو می مات ندی
هور اختیا لملای بای پکم جب کیا چوی؟
گوره در رشوت کار ده سلای وار خطاوی چه هر جیب تا می لاس ور برابر سو پکی اچوامی بخت و تاله چه در هر چاپ جیب که هر چم رول ویده
او تا با دی لاس پا خپل جیب بلد که او طول با پلغه که اچوی مخوی بیا نمانو در سره
در توایم چه در رشوت کار ده سلای وار خطاوی پا هر جیب که چه ول ویده ول ویده
زلالا او چوک نوار خطا کیگی طول خلق یخلی چوک خودی پینیسی نه چه وار خطا کیگی
ریختی آوائی لالا خب پا کراری پا نوبت پا کیا چوا چه در طول یو برابر بی
زا زیم بیا پا چل پویگم تاسی غم مکاوی
چنگ پویگی
داس پویگم چه مازدگر رغلی طول جوبو نبادی راباسی او دی مک پا مخ که بایی سر یوزای کوی بیا بی دی ساری پسر یو اندازویشی
چو خیار مور بودم
قدرمنو اوریدونکو په تیر 2013 کال کې د رسمي او غیر رسمي اتحادیو سازمانونو او بنسټونو د پرمختګونو د معرفي په دوام کې دا ځل د ښځو د حقونو د دفاع د بنسټونو او د وړو قاچاقبرانو د اتحادیو استازي مو لخپلو پرمختګونو خبروي په پیل کې د ښځو د حقونو د دفاع د بنسټونو استازي سره لامبه
Bye.
زه خاطول اسرالم بعد تورسر رو د حقونو د دفاع د بنسټونو استادې لمړی تاسو او بیا د هوا ټولو تورسر او سپینسر ته خپل سلامونه وړاندې کوم او اله لارم چې راتلونکي کال د تورسر لپاره تلای کار ثابت شي، یعنی ګمان کیږي چې په 2040 کال کې به تلا ډیر ارزانه شي او د هوا ټول خزی به وتوانیږي چې د خپل خوښې په اندازه تلا واخلي. د خزو د حقونو د دفاع بنسټونو هم تیر کال یو لر مثبت پرمختګونه درلودل، او هغه په دې ډول و چې پخوا به موږ د تورسرو د حقونو دښمنان محکمو ته کشول او تر څو به چې په جزا نه و رسېدلی نه به مو پرېښودل، خو تیر کال وتوانېدو چې دغه کار ته یوه پرمختللې او اسانه لاره پیدا کړو. اوس موږ د خپلې نوې عصري او پرمختللې استراتیژۍ په رڼا کې د ښځو د حقونو نقص کوونکي محکمو ته نه بیایو، بلکې هغوی د خپلو ځپونکو او پرېکنده قطنامو په صادرولو او نشرولو سره غندو.
اوس مو د وړو قاچاقبرانو د اتحادیې استازی غریب نواز صاحب په تېر کال کې له خپلو پرمختګونو څخه خبروي.
از غریب نواز د سمال یا وړو قاچاقبرانو د اتحادیو استاذ لومړی تاسو او ټول عملیانو ته خپل سلامونه او خی هیل وړاندې کوم. په 2014 کال کې د وړو قاچاقبرانو اتحادیو هم پرمختګونه لرل او د پرمختګ له ساده دورې د تکامل دورې ته گذار درلو، او هغه په دې ډول چې په خوا مونږ پودر په پټ ډول پلورل، خو اوس په دې توانیدلو چې لزینو مسولو مراجعو سره د نقدي تفاهم په نتیجه کې د خار په ټولو پودریانو باندې براله چلیری ساده پودرو پلورو. همدارنګه مونږ نیت لرو چې په 2014 کال کې د خپل موادو یعنی پودرو د نویات تاثیر نشي بایو او مشخص ادرسونو مشتمل اعلانونه ولرو. موږ به دغه اعلانونه د تلویزیونونو، رادیوګانو او غټو لوحو په شکل خپل پوډری هیوادوالو ته چې ټول عمر یې د یوې پوډۍ پوډرو په ارمان لالهان د تیر کړی دی وړاندې کو.
پودریان زیاتره د جمعات له مخې سره بوټونه اخلي، لکه داسې
بوټونه اخلي.
له کومه دي کړي دي؟
له کومه مې کړي دي؟ خپل مې دي. نو
خپل دي چې و نو دومره لوی لوی دي اخیستل؟
ګرانو ماما زو ما ول زب خو کې به مې جوړ وینو.
ها دادی په کوم ځای کې واخیستل؟
هغه لوی مسجد لیدلی.
هو لیدلی مې دی.
امالته مې واخیستل.
خا خا لا غلوی چې ما سره دی واخستل. ها پرون ما خام دی واخستل.
او افرین.
آلته حکومت دکان نشته.
او دکان خو نشته، یو سړی راوړی و.
سړی راوړی نه و، استلې و چې لمونځ وکي او تا د نفزوی تر خرق تکړل او لاړې. ها
وګنه دا وینو ازي واخلا د دومره په وزه کېږي ولې ما دې ټوله نشه را بنګړه بڼا.
اوس څنګه ورته ووایه؟ کله پاسه را پیل کړم خامخامې وژني، لښکته به یې ورته ونیساف کړم.
سادله څنګه ژاړې؟ چا وهلی که څنګه؟
نه چا نه یې وهلی.
نو بیا څه در باندې شوي دي؟
که درته ووایم نه مې وهي.
نه نه دې وهم. بیا دې د چا کور وران کړی دی؟
د تا کور مې وران کړی دی.
چې شی د ما کور د وران کړی دی؟
او هغه ځای خو څه شو، تلې ته ورګډ شو، ټنډ شو، بیا مو سورې که
زا خیر دی ما وی چې غوا نیوی ٹھنڈا شوی
تور غوا مالا لگڑا
تور غوا مام ٹھنڈا شوی وا شکر دی چاغ زراعتی دی نه ٹھنڈا کڑی
زراعتی
او زراعتی
اگر مردار اجوا
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، سپوکمی، حیا هوریاخیل او زه حسین حکمت. که زموږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.
چراشم خبر بتم لالا
زنا زبله خبر مکول عالم تمام شب تمام
یاری دزور خبر ندا ز خبر دکلا ندا